درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د اساري رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوو. لمړی د دې سات خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهیر جیسوال پرون په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې له مخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتو د دغه سفري بندیز په معافیت سره بهر ته تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورن پر کرښه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې علي امین ګنډاپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروري دي. ښاغلی ګنډاپور ادعا وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دي ویل شوي. ګنډاپور یو ونی مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وایي چې لا یې هم د غزې په ښار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په غزې کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزې کې لشتل لشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولس مشر ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري آژانس میزان د راپور له مخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخې دي کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې په برتانیا کې له یو ډیره افغان سره د زړه خواله کوو. د ژوند د هسکو ټیټو پوښتنه یې کوو او کیسې اورو. بشرمل پسرلی چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړي اوس په لندن کې اوسي خو د لوړو زده کړو تنده یې نه ده خړوب شوې او غواړي چې نور هم پر مخ ولاړ شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم له ښاغلي پسرلی نه په افغانستان کې د هغه د ژوند او کار اوس مهال د هغه د مهاجرت د ژوند زده کړو او پلانونو په اړه په هېدل غواړئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ وهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 شل و 23 00 8 11 11. شمیره تکراروم 00 شل و 23 00 8 11 11. پسرلی صاحب خبرونه ته خراغلاست. اول خو لکه لاوریدونکو سره ستړی مشه کوي مهرباني وکي بیا به موږ تاسو نورې خبرو ته دوام ورکو.
سلامونه نیکی هلی قدرمن تکاس محترم تاسو ته تاسو ټولو ته تخنیکی همکارانو مخصوصا شفیق عیار صاحب سره چې تاسو سره په سټوډیو کې ده او ټولو هیوادوالو ته ټولو اوریدونکو د حالات تعالی دې په ټول خو اوسېږي او په دې هیله چې کرونا هم مخته لاړ شي او د دوستانو چې کومه توقع ده موږ وشو کولای په هغه ډول پکې برخه واخلو په خیر اوسېږي.
مننه پسرلی صاحب. د ژوند رنګونو پروګرام دی، د ژوند په مختلفو رنګونو به خبرې وکړو، رڼا به پې واچوو، ستاسو نظرې به هم واورو، د خپګان کیسې به مو واورو، د خوشحالیو کیسې به مو واورو. خو اول دا راته ووایاست چې د اوس دا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو په کوم ځای کې یئ؟ داسې کوم خراب ځای خو نه دی چې موږ او تاسو د خبرو مزاحم نه شو؟ موږ ستاسو
هیله کوم نه ځای مناسبه ده موږ تاسو کولی شو چې خبرې سره وکړو، نو په دې هیله چې زما غږ به تاسو ته سم راځي.
غږ مو سم راځي، خو زه وایم چې اورېدونکو ته یو تصویر د غذای ورکوي چې په کوم ځای کې. نو ویډیو کال کې خو نه یو، په راډیو کې یو، خو چې اورېدونکي احساس کې پوه شي چې تاسو دغه شیبه په کوم ځای، کوم ښار، په څه ډول یو حالت کې یاست.
زه په دغه شیبه کې خو زه اوس په لندن کې اوسېږم، بس په خپل کور کې ما بیا خپل کور کې زه یو په دالګ وخت کې یو کوشش کړی دی وړو کې کتابخانه مې هم ځان ته برابر کړې ده. یو څو کتابونه دي، یا خوا دې خوا کله ویډیوګانې ګورو، کتابونه لولو او نور یاداشتونه اخلو، کتابچې دي راسره مختلفو برخو کې. نو نن دغه وخت مې دته ځانګړی کړی و، زه ناست یم په همدغه خپله کتابخونه کې ناست یم.
ډېر اله او لیکل هم کوي کله کله که یوازې خپلې خاطرې لیکي؟
ولا لیکل کو، لیکل کو په دا واخرو کې زما یو دو مخالې مغسې وي خپرې شوي دي آنلاین. یو د یو عنوانو البته سیاسي دي، هغه یو عنوانو چې فدرالیزم خیالي طرحه د تجزیې له ارمان سره، او بله وجه دولتي واکمني مطلقه او کنسبي. نو دا یو د تحلیلي او تحقیقي مقالې وي دا خپرې شوي دي، او نور بیا نو په دا معمولا په سوشل میډیا کې ډېر پکې دغه هم مصروف یو خپل نظریات ورکو، مخصوصا په ایکس کې کله نه کله دوستانو سره په پروګرامونو کې برخه اخلو، یا خپل نظریات لیکو، یا د نورو نظریات هم چې خوښ سي هغه سره شریکو. البته هغه مسایل چې زموږ تاسو د ملت او د ټولنې او د هیواد په ګټه هغه کې موږ دلچسپي ډېره ده.
ډېر اله. دا چیرته خپرې شوې دي دا دوه مقالې چې تاسو یادونه وکړه؟
دا خو مختلف آنلاین ویب سایټونه دي، او چلته زمانو مر سره ولیکل شي نو راځي په ټولو کې، پتان کې خبرې شوې دي، افغان جرمن کې خبرې شوې دي، دعوت میډیا کې خبرې شوې دي. زه چې ګورم د سې ډیر الته چې ولیکم بیا ډیر دی نه کې راځي په دا حالت کې. چما یو بس یو ادرس ته ور کړو، نو بیا دوستان نو بس لست کړو، نور ټولو خبره کړو، اهمیت ته پکاتو. البته چوند سي خاص یونیک مسایل پکې ډیر زیات پکې ځای پزې شي، نو پاتې دوستانو دی علاقه ور ګرځېدلی، نو مهمه مسایل دي. او کنده کې بس طبیعت هم وو، او د څه وخت یاري وکړه، نو ان شاء الله دا به کې دي چې بیا لګ نور مو تکارو یو د کتاب په بڼه کې دي چې چاپ شي. همدا مقاله
ډېر ښه. د خپل زده کړو په باب راته ووایاست، تاسو هغه مسایل په خپلو مقالو کې یاد کړی دي او اشاره مو ورته کړې ده په خپلو لیکنو کې، چې هغه ډېر حساس ملي مسایل دي د افغانستان اړوند، او مخصوصا په نننی افغانستان کې ډېره زیاته پاملرنه ورته اوښتې ده، او ډېر زیات خلک په دې باب فکر کوي. اول خو دا د خپلو تحصیلاتو په باب راته ووایاست چې کوم تر کوم ځای پورې مو څومره زده کړې کړي؟
مننه تکاسه محترم. ما خو د زده کړې چې دي دسې یو مختلفو برخو پکې رانغاړي، البته دا د وخت او بس تقاضا وه، د موږ علاقه وه. نو ما یو ماسټري په ایم بی اے کې کړې، ماسټر ان بزنس اډمنستریشن، او بله په عامه اداره کې ده، په انګلیسي کې معمولا ورته کاریږي چې ماسټر ان پبلک اډمنستریشن، البته موږ په انګلیسي لوستې وه. نو بیا نو اوس زه مصروف یم په دغه کې په انټرنیشنل ډیولپمنټ ان سوشل جسټس، نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې ماستری روانه ده نو خدای دې وکړي چې دا بشپړه کوسمه. نو بیا د تر څنګه بیا موږ د سوه چې هم اني وخت چې هغه موږ کورونی مسولیتونو هغه تم رسیدګي کوله کورنۍ ته وظیفوي مسولیتونه هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپله کوښښ کړو چې لکه تر خپله وسه پورې فعاله پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه وو چې هغه چې د قانون د حاکمیت په برخه کې د ولسواکۍ د بنسټیزه کېدو په برخه کې د ځوانانو د ویښولو او توانمند کولو په برخه کې او د ښي حکومتدارۍ او د یو ځواکمنې دولتدارۍ په برخه کې. نو بیا هم په خپلو وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپله وسه هلې ځلې هلته هم کولې. نو بیا هم د علاقه هم د زده کړې هم د وطن حالات او د ملت د وجې چې ګورو نو سړی درد نو مجبور وي چې بیا هغه خپل هغه درد او هغه خپل هغه فکر بیا د په لیکلې بڼه وړاندې کړو تر څو په دې عقل موږ وسو کړی چې هېوادوالو ته یو څه وړاندې کړو تر څو وشي کړی د هغې نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسي دي ملي مسایل دي هغې ته پام وسي او تر څو زموږ هېواد له دا شته ننګونو او ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده له د ګرداب نه راووزي او صحیح مسیر خپل کړي.
که زه سم پوه شوی یم چې سم پوه شوی یم انشاءالله دا اوس تاسو چې درس وایي دا مو درېمه ماستري ده؟
بالکل بالکل.
نو دې ته څه اړتیا وه؟ دوه ماستري هم ډېرې دي، بیا نو څه ضرورت و دې ته؟ که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډېر نور کسان مې هم لیدلی دي، ډېر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یوه یا دوه برخو کې دوی یو څه لوستي دي، بیا ځي په یوه بله برخه کې په یوه بله پوهنتون کې یا په یوه تعلیمي مؤسسه کې یوه بله ماستري هم اخلي. د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافي د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېیمه موره انتخاب کړه، او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاسو سره به یې ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز له ټوکو ډکه ده. دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې ماستری د دې لپاره کوي چې تفاضل وکړي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې ماستریانې لرم. خو هغه ضرورت زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډیره زیاته ده، ډیره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې له خپلو دوستانو چې علاقه به یې لرله دا به یې لوستلې، دا پوښتنې به ما کولې. مخصوصا زه په تېر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله. نو دوستان به چې راتلل یو ماستري به وه، دوه به وه، یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل، نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې. ما ته به دا داسې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستري نو دوه مو درې مو ته اړتیا په کې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا داسې سو چې دا حالت نو داسې تجربه کوو که نه موږ داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه موږ ته هغه عامه اداره پاتې شوله چې موږ په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو، خدمت هم کوو، مخته تلو. نو بل دا و چې موږ ها تیره تجربه هم درلله. دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم. البته هغه پروژې چې مالي او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د بانکي او مالي نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوو. نو زه د هغه تقریبا درې کاله رئیس پاتې شوم. نو دا داسې ده چې دا ټول مسایل سره تسلسل لري. بیا د موږ دا حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوي شرایط وضع کېږي، نوي حالت ته په کتو، هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې موږ هلته کومې تجربې وکړو، تحصیلات او مخکې چې نورو هېوادو کې کړي وو غته تر کومې کچې دلته ځای شته او د دوی هغه تقاضا څنګه ده څنګه پوره کیږي دا هم یو یو مسله و چې په کې رول لوبه او ټول نه ډېره مهمه دا و چې چون زمونږ هیواد له بده مرغه وروسته پاتې هیواد ده ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي و که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا او وروسته پاتې دولتونه نشي کولای چې هغه څنګه غواړي په هماغه ډول مخته لاړ شي حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او هغوی سره په راشه درشه او په راکړه ورکړه او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پېښېږي نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټري ته جدي اړتیا ده هم د مارکیټ تقاضا ده غوزو هم زمونږ د هیواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسي کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي نړیوالو اداراتو ته لاره پیدا کړي او کار وکړي د هغې توجه په دې برخه کې راواړي او هغه څنګه لازمې پالیسیانې چې دي هغه وضع شي او د افغانستان په برخه کې وشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ په باره کې د پام راواړي نو دا مختلف دلایل او د چې انګیزه مونږ سره نه و چې دا فکر مونږ سره ځکه تر دې دمه تکاسه محترمه تقریبا 15 شوقه مقالې لیکلي دي کنه مختلفو برخو او ټولنیز لحاظ هم هلته د څه پاتې شوي خو ولې ډېر د څه رسنۍ سیرم نه یو کنه چې موږ د څه پاتې شوي چې ډېر دوستان اوس کېدای شي ډېر ته موږ ناشنا اوسېږو هم نو هغه هم هدف نه و چې
موږ دا خو خبریالان هغه پوښتنې کوي چې په عامو خلکو کې شته دا حتما د دوی د نظر څرګندونه نه کوي مګر یو پوښتنه شته چې خلک یې کوي او موږ هماغه پوښتنې راوړو د خپلو میلمنو مخې ته یې ږدو زه له تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق یم ښاغلی پسرلی وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ما ته ځواب راکوي چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي خو لږ مخکې پسرلی صاحب راته ووایاست چې موسیقي سره مو علاقه شته
له موسیقي سره مې سخت علاقه ده او زه همیش موسیقي اورم اورم بالکل موسیقي اورم
سره موسیقي
اورم معمولا زه خو خپل د هیواد سندرغاړي کې دي سندرې اورم پښتو دري او کله نه کله چې د څه ټایم بیا هندي کله اورم خو زه معمولا پښتو دري ډېر اورم پښتو کې کلاسیک سندرغاړي مې خوښيږي بیا په دې نوې نسل کې دا نوې ځوانان دې سندرې ډېر خوښيږي
د چا په ځنګړې توګه یا دا وای شي څوک
بالکل بالکل شفیق موري سندر علاقه مند دې جاوید امرخیل او لطیف ننګرهاری دې سندر لګ دی ډیر اورم
خډیر خو خای به ودا سی وکړو چې د شفیق موري دی و سندر به د اوس لتاس سره یو ځای وورو د دې لپاره چې دا پروګرام رنگین شي او په افغانستان کې چې موسیقي بنده شوی زمونږ اوریدونکو به هم یو څه موسیقي ووري او بیا به خپل خبرو ته دوام ورکو خوخه مو ده
بالکل بالکل ډیر خوان ووکی بس هو واه ورو
مهرباني
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم د قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم Thank you.
پسرلی صاحب د شفیق جان عیار زمونږ د تخنیکی همکار په فرمایش باندې د شفیق مرید سندره تاسو واورېده، مګر یوازې شفیق مرید نه و نو سندرغاړی سیتا قاسمی هم ورسره وه. هیله ده چې دا سندره به هم په هغو سندرو کې شامله وي چې ستاسو خوښه ده.
مننه، ډېر خوند یې راته راکړ. سخت مې پښه ورته دواړو غوږو ورته ښه غوږ نیولی چې صحیح واورم.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په افغانستان کې د موسیقۍ کمی دی او پرله پسې فرمایشونه ترلاسه کوو چې په پروګرامونو کې موسیقي زیاته کړو، نو موږ د خپلو خپرونو د نورو اړخونو ترڅنګ د نورو برخو ترڅنګ موسیقي ته هم توجه کوو، د دې لپاره چې د اوریدونکو هغه غوښتنه په پام کې نیول شوې وي. په هر صورت راځو نورو خبرو ته، پسرلی صاحب خبرو ته دوام ورکوو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلی یاست او دلته ژوند کوي او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتما لرې؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوي، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه مننه. دا خو داسې ده چې مونږ، زه په دروسي کې ماجر سویم، نو هغه دوستان چې ماجرت کړی وي په دې لاره تللي وي نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر سوزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه هغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره آشنا کېږي، نو دا ټایم هم نیسي بغیر د شکه، دا لکه ګران کار ده. خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي، اراده غواړي، فکر غواړي چې سړی څنګه اوسي کوي. یو داسې ده چې واغه موقتا بعضی کارونه دي چې په بوخته ما روزمره هغه شخصي کاروباري بس خو دې خو هغه خپل منډه را منډه کو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو، او بل دا چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کی، نو دغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ دا لوستل او زده کړه دا یو برخه ده، دا هم چې د شرایطو سره سړی ځان برابر کی، نو بیا کېدی شي انده کې سړی یو ښه منظم ته مخ لاړ شي. خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو په دا شخصي کاروبارو بوختي تکلفه هغه ورځ تیریږي، بس شکر گزار دی الله پاک نه.
کورنۍ حتما لري او واده مو کړی که یوازې مجرد یاست؟ کورنۍ مطلب می دا حتما نه ده چې سړی واده کړی وي، خو کورنۍ خود لویه کورنۍ مور پلار خویندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي، مګر زما مقصد دا دی چې تاسو واده کړی ماشومان لري؟
بالکل بالکل الحمدلله واده می کړی ده او ماشومان لرم، د خدای په فضل څلور ماشومان لرم.
ماشاءالله
دوه زامن دي او دوه لورګانې دي، ډېرې را باندې ګرانې دي.
نامخدا نو عمر مو څومره دی پسرلی صاحب چې بیا وخته څلور ماشومان پیدا شول؟
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی ده دګرو دیالس کال کې، دګرو دیالس کې کړی نو واده ډېر ټایم شو. البته موږ هغه صحي لحاظ نه هغه شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي، خو بیا هم نو سنم دنو هغه نو ته وویل داسې پنځه دېرش شاوخوا یم.
پنځه دېرش تر اوسه ماشاءالله ځوان یې نام خدا، لویه آینده په مخ کې ده انشاءالله. خدای نه درته ډېره بریا غواړم. مخکې ما له اوریدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې لغه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ، په کومو کومو ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی؟
ما خو مختلفو برخو کې تکال سه کار کړی ده، ډېره په برخه حکومتي دولتي دنده وه او څو وخت انجو کې هم کار کړی ده او نړیوال بانک سره مې کار کړی ده. زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالي نظام په برخه کې پاتې شوم تقریبا درې کاله. البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وي چې هغه دغه اوس چې دا موږ معمولا به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي، معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي، د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي، د مخصوصا د مالیې وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوندو هم د نورې برخې وي د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار شوی وی، نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و. خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکنی شو، بلکې ډېر ټکنی شو، سو ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې. د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشری د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده د افغانستان بانک، چې د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک و، د اساسي قانون د مرکزي نبوت یې نه لسمه که دولسمه ماده وه هغه مطابق مستقل و. بیا چون چې فعالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسؤلیتونه به هم ډېر زیات و، ځکه هم به خپله مقررات موږ جوړول او هم به هم تطبیقولو. نو کارمند به چې موږ استخدام کړو نو استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به م ورکړي تر کوره به م چې رخصته او دا ټول مسؤلیت هم و تم، نو د منابع بشري په غاړه و. بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو، ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې، د ظرفیت جوړونو په برخه کې، د سیستمونو د آنلاین په برخه کې، حتی موږ دا څه د منابع بشري څه دندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین